السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2019 کال د مارچ میاشتې 29 نیټه ده. ملیحه میرزا دیم او د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان په اړه د ریپورټونو تر څنګ ونیس پروګرام د مشال راډیوي مجله لرو، خو اول خبرونه له شاهین بنیرین اورو.
سلیم شهرون بید دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان سینیټ په اساسي قانون کې د 28م بدلون مسوده منظور کړی ده. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وایي حکومت باید د مذهب په نامه د بیان ازادي تر خپو لاندې نه کړي، او د برېټانیا وزیر اعظم تریزا می پر هغه سند لاسلیک کړی دی چې لمخې به برېټانیا په رسمي ډول اروپایي ټولنې وتل پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان سینیټ په اساسي قانون کې د 28م بدلون مسوده منظور کړی ده. د سې شنبې په ماښام د پاکستان سینیټ د پوځي عدالتونو د مودې غزولو په موخه په اساسي قانون کې د 28م بدلون مسوده منظور کړه. یا د مسوده د قانون وفاقي وزیر زاهد حامد وړاندې کړی و. د سینیټ 28 غړو یې په حق کې او 3 غړو یې په مخالفت کې رایه ورکړې ده. دا مسوده به ولسمشر ته د لاسلیک لپاره لیږل کیږي. له منظورې وروسته به په پاکستان کې پوځي عدالتونو ته تر راتلونکو 2 کلونو د کار کولو اجازه ورکړل شي. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وایي حکومت باید د مذهب په نامه د بیان ازادي تر خپو لاندې نه کړي. د یاد کمیشن مشر زهرا یوسف نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې په دې وروستیو کې مذهب ته د سپکاوي په تور د یو شمېر کسانو نیول کېده غندلې دي. زهرا یوسف وویل
دا یو ډیر خطرناک رجحان دی. که یو څوک د مذهب په سپکاوي تورن سي، د هغه ژوند ته خطر پېښېږي. ډیره مشکله وي چې پر هغه دې په انصاف ولاړه مقدمه وچلېږي یا دې ورته پولیس امنیت برابر کړي. د حکومت د پالیسۍ یوه برخه دا هم ده چې د بیان ازادي کنټرول کړي او هغه خلک غلي کړي چې د ملي امنیت پر پالیسیو نیوکې کوي. دا د حکومت په تعبیر او تعریف پورې اړه لري چې کوم شی په ملي امنیت کې راځي.
د لغې وروسته دا چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان درې ورځې وړاندې وویل دوی تر اوسه داسې په لسګونه انټرنیټي پاڼې تړلې دي چې د ده په وینا مذهب ته د سپکاوي مواد خپرول. د جرمني په برلین کې عدالت یو پاکستانی وګړي ته د ایران لپاره د جاسوسۍ په تور د بند سزا ورولې ده. عدالت د سه شنبې په ورځ د سید مصطفی حیدر په نامه دا کس په 4 کاله او 3 میاشتې بند محکوم کړ. عدالت وویل چې د پاکستانی کس د ایران د انقلاب ساتونکو ځواک په غوښتنه په پیرس کې د جرمن اسرائیل اسوسییشن د پخوانی مشر او یو فرانسوي اسرائیلي پروفیسر په اړه مواد راغونډ کړي وو. عدالت ویلي چې سید مصطفی حیدر ته د دې جاسوسۍ په بدل کې 2000 یورو ورکړل شوی و. نوموړی په 2012 کال کې جرمني ته تللی و. د افغانستان د بارنو چارو وزارت وایي دوی هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. دا خبره د افغانستان د بارنو چارو د وزارت ویان شعیب مستغنی د سه شنبې په وخت ناوخته په کابل کې د خبری غونډې پر مهال کړې ده. هغه ویلي د بارنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې اړه امریکا ته د سفر پر مهال د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره هم لیده کاته کړي وو. نوموړی زیاتوي
دای وایي د افغانستان لوري د لابیګرۍ بریالي بهیر ته په پام چې په دې برخه کې یې کړي. د افغانستان دولت او بهرنیو چارو وزارت هیله مندي چې افغانستان دې هیلې ته ورسیږي او د 2018 څخه تر 2020 میلادي کال پورې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غړیتوب ترلاسه کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د افغان حکومت د دې هلو ځلو هرکلی کړی او وایي چې له دې سره به په هیواد کې بشري حقوقو ته ژمنتیا لا زیاته شي. د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې د خالد تر نامه لاندې عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. دغه ولایت د امنیه کمانډان مل پاسوال غلام فاروق سنگری نن د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي چې په دغه عملیاتو کې ترین کوټ اړوند شمال لویدیز برخه کې د ګومارګیانو او خاکری سیمې له وسلوالو طالبانو څخه پاکې کړل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په جرمني کې د طالبانو د یو پخوانی کمانډان د نیولو هرکلی کړی دی او دا یو مؤثر اقدام بلل دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش مشال لیډو ته ویلي دا ډول کسان هم د افغانستان او هم د نورو هیوادونو لپاره ګواښ دی. جرمني چارواکي وایي ګمان کوي چې نیول شوی کس د افغان طالبانو یو پخوانی کمانډان دی. د د برتانیا وزیر اعظم تریزا مې پر هغه سند لاسلیک کړی دی چې لمخې به برتانیا په رسمي ډول له اروپایي ټولنې وتل پیل کړي. د تریزا مې دفتر هغه تصویر خپور کړی دی چې نوموړی پکې پر یاد خط لاسلیک کوي. ټاکل شوی ده چې په اروپایي ټولنې کې د برتانیا سفیر ټیم بارو باندې نن دا لیک د اروپایي شورا مشر ډونلډ توسک ته وسپارل شي. دا لاغه نه میاشتې وروسته ده چې په برتانیا کې ولس د ټول پښتنې له لارې پریکړه وکړه چې اروپایي ټولنې وځي. برتانیا په 1903 کال کې په اروپایي ټولنه کې شامل شوې وه. د وزیر اعظم تریزا مې دفتر ویلي چې نوموړی به نن لومړی د کابینې د غونډې مشري وکړي او بیا به پارلیمان ته وینا کوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه ایرانی سیال حسن روحانی په ماسکو کې پر لوی شمېر مسلو خبرې اترې کړې دي. یادو مشرانو د سه شنبې په ورځ ناوخته په ترسره شو دي کې دوه خبرو کې په شام کې د خپل هیوادونو د رول ستاینه وکړه او په استانه کې د شامی حکومت او یغیانو ترمنځ پر خبرو اترو ډاډ وخوت. ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې د استانه خبرې اترې په شام کې د یو پر امن سیاسی جوړجاړي لپاره لوی ورکړه ده. د خبرو اترو دا پروسه د روس، ایران او ترکیه لخوا په ګډه پر مخ وړل کیږي. یادو مشرانو د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د ایران د ایټمی تړون هم ملاتړ کړی دی. ایران پر دې سلا شوی دی چې د تړون له مخې به خپل ایټمی فعالیتونه محدودوي چې په بدل کې یو شمیر بندیزونه ورڅخه لرې کړل شوي دي. دغه د مشال لیډو د دیو خبرونو د موسم او کرنسي حال له اسلام آباد رابعه اکرم خان وړاندې کړل.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.44 روپۍ یو درهم په 28.95 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 28.25 روپۍ او په 28.10 روپۍ یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 303 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 305 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا به پېښور او بنو کې موسم وچ وي او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 19، بنو کې 22 او 45 او په کوټه کې 26 او 44 وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته واورول او د کرن صوبې او د موسم حال مولا رابع اکرم خان نو اوریدل. په خبرونه کې به واورې دا پاکستان سینیټ په آئین کې د 23 بدلون مسوده منظوره کړې ده. معلومات درکو. د بشري حقوقو فعالان او سیړونکو وایي چې د پاکستان حکومت باید د خپل مخالفینو خاموشه کولو لپاره ټولنیز مطبوعات کنټرول نکړي. اخو د بلوچستان د کالجونو ځینې استادان له حکومت د خپل معاوضې غوښتنه کوي.
موږ ته کوم ګورمنټ معاوضه را فکس کړی ده هغه معاوضه موږ ته نه را کول کاږي کوي هم هغه لږوي. موږ به قاعدات سي دی هغه د درو کلو ځخه موږ ته نه دی ملاو سوی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دا خبره سمه نه ده چې پاکستانی ځواکونه تر ډیورنډ کرخه وروختي دي.
څو چې یو افغان هم ژوندی وي پاکستانی ځواکونو ته د خط نه دې خواته نه د راتلو اجازه ورکړي او نه د تحکیماتو د جوړولو اجازه ورکړي.
اونی زدبی پروګرام د مشال رادیوي مجله کې له یو شاعر سره خبرې لرو.
په مختلفو ژبو کې اول په اردو کې او بیا په پښتو کې په مختلفو تکراری مقابلو کې او په دې کې په برخه اخیستلو بیا په اخبارو کې په لیکلو په مختلفو مجلو کې نو دا رنګ شروع شو.
لمشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان سینیټ په آئین کې د 23 بدلون مسوده منظوره کړې ده. یاد مسوده د قانون وفاقي وزیر زاهد حامد وړاندې کړې وه. د سینیټ 8 غړو په حق کې او 3 غړو په مخالفت کې رای ورکړې دي. دا مسوده به اوس ولسمشر ته د لاسلیک لپاره لیږل کیږي. تر منظورې وروسته به په پاکستان کې پوځي عدالتونو ته تر راتلونکو 2 کالو د فعالیت اجازه ورکړل شي. رفت انجم له تفصیل سره.
پرون ماخام د نهي پرز د پاکستان سېنات د پوزي عدالتونو مده غزولو په اړه اتوشتم آئيني ترميمي بل کال 2019 منظور کړي دي. 13 ورځ د قانون وفاقي وزير زاهد حامد دا بل سېنات کې وړاندې کړو. چرته چې رائے شمارې نه پس پدرو کې د دوه برخو اکثریت سره دا بل منظور کړي شو. د بل په حمایت کې اته اویا غړو ووټنګ وکړو او درې غړو په مخالفت کې ووټ واچولو. دا بل په 21 مارچ هم په سېنات کې منظورې لپاره وړاندې کړي شوی و. خدا غړو د کموالی او د ځینو غړو د مخالفت لوجه منظور نکړې شو. اتوشنه معنی ترمیمي بل کال 2019 لوران دي د قومي سملی نه منظور کړې شوې ده او 255 غړو د دې په حمایت کې او 100 د دې په مخالفت کې ووټ اچولې ده. د سېنات نه منظورې دوه پس به دا بل اوس د پاکستان صدرتا لیږل کیږي او د نوموړي د لاسلیک نه پس به تر 6 جنوري 2019 پورې پوځي عدالتونه بحال کړې شي. د بل مطابق نیول شوي وسلوال به په 40 کې د ریمانډ لپاره وړاندې کولی شي او د هغوی د جرم په اړه به معلومات هم ورکړې کیږي. ملزم ته به یو وکیل د نیولو هم اجازت وي او د پاکستان د شهادت قانون به هم په دې لړ کې استعمالیږي. د کال 2016 په دسمبر میاشت کې د پیښور په آرمی پبلک سکول حملې وروسته د پاکستان پارلمان د یو آئینی ترمیم له مخې د دوه کالو لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو منظوري ورکړه او د یادو عدالتونو موده د کال 2019 جنوري میاشت پر 9 نیټه ختم شوې وه. د 2015 کال په جنوري میاشت کې په یو اجتماعي بدلون او پاکستان پوځي ایکټ کې ترمیم وروسته په ملک کې نه پوځي عدالتونه جوړ کړل شو چې پکې درې په خیبر پختونخوا، درې په پنجاب، دوه په سندھ او یو په بلوچستان کې وو. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د بشری حقوقو فعالان او سیړونکو وایي چې د پاکستان حکومت باید د خپلو مخالفینو خاموشه کولو لپاره ټولنیز مطبوعات کنټرول نکړي، خو حکومت وایي دا کار د مذهب په احترام کې کوي. اسلام آباد تیرونه په ټولنیزو مطبوعاتو د مذهب سپکاوي مواد خپرېدو مخنیوي لپاره د اسلامي هیوادونو سفیران هم ورغوښتي وو. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د بشر حقوقو خپلواک کمیشن په دې وروستیو کې د مذهب سپکاوي په تورونو د ځینو انټرنیټ استعمالونکو نیول غندلی دي. د دې کمیشن مشر زهرا یوسف نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید د مذهب په نامه د بیان ازادي او نیوکی کوونکي خاموش نه کړي.
دا یو ډیر خطرناک رجحان دی. که یو څوک د مذهب په سپکاوي تورن سي، د هغه ژوند ته خطر پېښېږي. ډېره مشکله وي چې پر هغه دې په انصاف ولاړه مقدمه وچلېږي یا دې ورته پولیس امنیت برابر کړي. د حکومت د پالیسۍ یوه برخه دا هم ده چې د بیان ازادي کنټرول کړي او هغه خلک غلي کړي چې د ملي امنیت پر پالیسیو نیوکې کوي. دا د حکومت په تعبیر او تعریف پورې اړه لري چې کوم شی په ملي امنیت کې راځي.
د پاکستان کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان درې ورځې مخکې اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وویل چې تیره هفته یې 45 ویب سایټونه او 15 فیسبوک پاڼې په دې تور بندي کړي چې مذهب ته سپکاوي والا شیان یې خپرول. پاکستان تیر کال د انټرنیټي جرمونو مخنیوي لپاره یو قانون جوړ کړ. د بشري حقوقو ادارې په نیوکه کې چې دا قانون حکومت د خپلې ګټې لپاره کاروي، خو د معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان صغیر انور پرون مشال ریډیو ته وویل چې دوی یوازې پالیسی جوړونکي اداره ده او د دغه قانون د جوړولو وروسته دا د حکومت کار دی چې هغه څنګه کاروي. په قومي اسمبلی کې د معلوماتي ټکنالوژي کمیټي غړی او د حکمران مسلم لیگ نون یو مشر میجر ریټایرډ طاهر اقبال نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې قانون د غلط استعمال تورونه غلط دي.
زه فکر نه کوم چې قانون د بې ځایه استعمال شوی وي. کته د مذهب سپکاوی څخه خبره کړي نو ځینې اسلام کاري ډلې او خلک دار اخلي او تشدد را پرول لپاره یې کاروي. دوی وایي دا وګوره تاسې شیان خپریږي، د دې وجې پاکستان ته د ترهګرۍ په روانه جګړه کې ستونزې پیدا کیږي.
پاکستان کې ځینې بلاګ لیکونکي د مذهب سپکاوي په تور بندیان شوي دي چې په ټولنیزو مطبوعاتو کې په مخالفت او ملاتړ کې بحثونه راپورته شول. په دې اړه اسلام آباد های کورټ کې روان یو کیس کې د کورنو چارو وزارت چارواکو ویلي چې ټولنیزې پاڼې فیسبوک ادارې د دوی په غوښتنه 50% د مذهب سپکاوي مواد لري کړی دي. د فیسبوک د اماړي کوی وی چارواکي کریسټین چین پرون مشال ریډیو ته لیږلي ایمیل کې ویل چې که د فیسبوک مواد د کوم حکومت د قانون خلافی نو دوی په هغه ملک کې بندي. په ولی خان پوهنتون کې د ټولنیزو مطبوعاتو مضمون درس ورکوونکی استاد ضیا الله همدرد وایي پاکستان حکومت نشي کولی چې د ټولنیزو ویب سایټونو په بندولو سره د انټرنیټ د ازادۍ مخه ونیسي.
حکومتونه چې کوم دي نو بلکره د مجلس د خپل سیاسي مقاصد لپاره استعمالي سوشل میډیا پر هغه باندې کمپاین روان دي، او هغه چې کوم دي نو مین سټریم میډیا کولی شو سوشل میډیا دي چې کوم دي نو چونکې هغه هر حجم دومره سیوا دي چې هغه په لکونو کورونو خلک استعمالي، او هغه باندې بغیره کمپاین چلیږي، او هغه باندې هغه د مومنټ جوړیږي، هغه نه بیا خلک بهر اخر کورونو ته راوځي. که تاسو د فاټا اصلاحاتو کړه، د فاټا اصلاحاتو کې د سوشل میډیا د غټ کردار حکومت دا نه غواړي چې د خلکو دومره اختیار میلو شي یا د خلکو دومره اویر شي یا شي، نو د مذهب په معنی باندې د هغې په پریټیسټ کې هغې په سوشل میډیا باندې بندیزونه لګول غواړي.
پاکستان کې پخوا هم فیسبوک او یوټیوب پاڼې د ډیر وخت لپاره بند شوې وې چې د بشري حقوقو لپاره کارکوونکو ادارو پرله پسې نیوکو وروسته پرانستل شوې.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو ښکلي غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا، لاړې لاړې د کوڅو شوی محبتا،
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پرې وتما، د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پرې وتما،
د فلمونو کیسې
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات، ما په ځین کې دارا په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درې نیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند تور لګولې چې د بلوچستان اسمبلی لپاره د زیارت په چوکۍ باندې په لویه کچه درغلي شوې ده، خو جمعیت علما اسلام دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې ولس خپل رای جمعیت ته ورکړې ده. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې راکوي.
په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي او د پبلک اکاونټ کمیټي چیرمن عبدالمجید خان اڅکزي ویلي دي چې د صوبایي اسمبلی پر الکا پی بي زیارت سنځاوي باندې د یو پلان لاندې په لویه کچه درغلي سوې ده. نوموړي د خبره په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته وکړه. وروسته د مشال ریډیو سره په یو مرکه کې مجید خان اڅکزي وویل
سنجاوي زیارت کوم الیکشن اصولو د 50 بجو پر رزلټ یو، بیا پر 50 بجو بعد د الیکشن رزلټ بل وتی. ملیشا نور ادارې باقاعده پولینګ سټیشنان سه زموږ ملګری باقاعده راوته، زنانی ایجنټان راوستل، کاپی ته سی او دا ګرځو ټکشنستل کاپی ټاپا کله په زیارت کې پیسو ځوان ملګری وشتي شاور ماته کله نور ملګری وشتل په ډبر باندې، مطلب چې جمعیت په ډبر وشتل اف سی کومک کوي چې ملګر به ریسنس کوي بیا هغه ول
دی. په پښتنې په جواب کې مجید خان اڅکزي د انتخابي کمیشن څخه غوښتنه وکړه چې دا تو پولینګ سټیشنانو وټونه یا رائے دی بیرته وشمارل سي.
دغه ته پولینګ سټیشنان دي ایل سنټر امدون گوگی، ایل سنټر اولدار میډل سکول سسنا کمړ، گورنمنٹ میډل سکول زړګی ریګوړ زنانا، شیرین پولینګ سټیشن نمبر 9 پی سټیشن سلور 50 زنانا مردانه دي، شیخ سلام مل سټیشن 9 دغه ته پولینګ سټیشنان دي چې پر دې باندې 90% خو استعمال شوی دي. یعنی که سرکار سنجیده دی موږ دې نه ځو چې ټریبیونل کیس کو
پښتونخوا ملي عوامي ګوند د حکومت برخه دی، د ګټ لپاره ټول حکومتي مشنری کارولې ده.
حکومت د دوی وو، طاقت د دوی وو، سکیمات د دوی وو، زور د دوی وو، پلیس څه انتظامیا وغه ټوټل د دوی، او دا دوی په دا خبر دي چې له 1988 تر اوسه پوری دا د جمعیت سیټ سوی دي. خو دوی په تر دوه ورو وارو کې هم په هر طریقه چې هغه ووټونه دي اوس یې بدغ واره مغه ووټي.
ته د ونې وړ ده چې د صوبایي اسمبلی لپاره د زیارت سنځاوي پر چوکۍ باندې د جمعیت العلماء اسلام کاندید خلیل رحمان دومړ 13212 ووټه یا رایه اخیستې او د صوبایي اسمبلی غړی وټاکل سو. پر دویم نمبر د تحریک انصاف کاندید نور محمد دومړ 14,441 ووټ اخیستی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کاندید سردار حبیب الرحمن 8,343 ووټ اخیستی او پر دریم نمبر راغلی دی. دا چوکۍ د جمعیت الاسلام د اسمبلی د غړي ګل محمد دومړ د مرګ وروسته خالی سوې وه. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے تاسو دا مشال ریڈیو خبرونو تا وگی چی دا انٹرنیٹ پا پتا مشال ریڈیو ڈاٹ کام مانے ہم لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے پا بلوچستان کې هغو استادانو له حکومت د خپل معاوضه غوښتنه کړې څوک چې د جینکو په کالجونو یا پوهنځیو کې هم زده کوونکو ته سبق خای. حکومت وایي چې د جینکو په کالجونو کې د نارینه استادانو ضرورت کم شوی دی. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د بلوچستان پروفیسر اینڈ لیکچرر ایسوسیشن مرکزی مشر پروفیسر محمد سعید مندوخیل ویلی دی چې د کالج زیاتره استادان د انجونو په هغه کالجونو کې چیر چې د شجینه استادانو کمی دی هلته د ډیر وخت راهیسې په ډیر لږ معاوضه و انجونو ته په کلاسونو کې درس ورکوي، خو د حکومت له لورې هغه معاوضه هم و دوی ته نه ده ورکول سوې چې له امله دوی د بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. نوموړي د خبره په کوټه کې یوه خبري کانفرنس ته کړې ده. وروسته د خپلو ستونزو په اړه پروفیسر محمد سعید و په دې اړه د کوټ ساينس کالج پروفیسر عبدالرزاق الفت زیاته کړه،
بیا خصوصا د نجونو چې کوم تعلیمي ادارې دي کالجونه دي په هغو کې له ډېره وخته ده زموږ د کالج هغه استادان چې د الکوانو په کالجو کې سبق ورته وایي هغه ماپښین ټیم بیا ورځي د نجونو په کالجو کې په ډېره کمه موضوع باندې هغه ته سبق وایي چې هغه اووه نیم زره موږ ته د روغې میاشتې راکوي. تاسې اندازه کوایست چې یو پروفیسر که یو سټوډنټ ته نیمه ګنټه د ورځې سبق ویایي نو هغه 15,000 روپۍ فیس هغه اخیستی سي. که یو کلاس په یو اکیډمي کې واخی نو د یوې د هغه یو کلاس 15,000 روپۍ د انکمي، لیکن موږ چونکې د تعلیم خورول دا زموږ مقصد دی.
د استادانو خبرداری ورکړی دی که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. د استادانو د غوښتنو په اړه چې کله د تعلیم د علتي وزیر او دریم زیارتوال سره تماس ونیوي نو د هغه وینا څه داسې وه،
دا د میاشتې په حساب دوی ته 3,000 روپۍ ورکول کېدلې. موږ به قاعده په کمیټې کې فیصله کړله 5,000 چې دا موږ 5,000 ورکوو. اوس مجلس دا دی چې په کومو ضلعو کې موږ گرلز کالجز نه وو هغو ضلعو ته موږ گرلز کالجز منظوره کړل. په ځینو ضلعو کې کار پر شروع شوی دی، په ځینو ضلعو کې نن دی شروع شوی، هغه کار به هم موږ شروع کوو. او له موږ سره اوس شکر دی پی میل ټیچر بیخی ډیرې دي. تاسو ټول خبر یاسته چې د وومن یونیورسټي د نجونو تعداد نظر زیات شوی دی. چاول ورده یونیورسټي خلاصه سوه، په دې کې ټول تعداد اوس هم نه وو. موږ خو اصولي طور باندې دا فیصله کړې وه د دې فیصلې په رڼا کې چې زموږ کوم ضرورت دی هایر ایجوکیشن چې کوم دی دا به دغه سمری خزانې ته تلله او له خزانې به پر دې بنیاد د دې منظوري اخیستله چې موږ ته څنګه منظوري راسي له کومه تاریخه موږ د خپلو سلاغه تاریخه به موږ ته دوی ته اضافي دغه پیسې ورکوو.
ښاغلی زیارتوال زیاته کړه چې حکومت په دې هڅه کې دی چې واغه کالجونو ته چیرې چې د ښځینه استادانو کمښت دی هلته اوس نورې ښځینه استادانې په کار وګماري. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنهو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپک سو یوش په لنډو سپو 2,113 15,316 او 15,216 کلو هرتز.
تا تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پاکستان ویلی چې په باجوړو مومندو قبایلی سیمه کې افغانستان سره په پوله د کانټه تار لګولو کار پیل کړی دی. دا چې که څه هم د دې اغزن تار لګولو په اړه رپورټونه خو خپاره شوي دي، خو پوښتنه دا ده چې آیا په دې پروژه کار پیل شوی هم دی او که څنګه. د دې پوښتنې جواب لپاره د مجید بابر رپورټ اورو.
د روانې میاشتې په 15مه نیټه د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د قبایلي سیمو د دورې پر مهال ویلي وو چې پاکستان به افغانستان سره په پوله اغزن تار لګوي چې پرې د وسلوالو پاکستان ته د راوړېدو مخه ونیسي. تېره ورځ یو شمېر پاکستاني او نړیوالو رسنو د پاکستاني پوځ د یو ناڅرګند سرچینې له قوله راپورونه خپاره کړي چې دغه د اغزن تار لګول د باجوړ او مومندو قبایلي سیمې سره په پوله پیل شوي. خو مشال ریډیو سره په خبرو کې د مومندو قبایلي سیمې سره په پوله ځای پر ځای د مومند رایفل میجر توقیر وویل چې که څوم پریکړه شوې ده، خو تر دا مهال په دغه پروژه کار نه دی پیل شوی. بلخوا په باجوړ قبایلي سیمه کې افغانستان سره په پوله د لیوي ځواک میجر رحمت ګل مشال ریډیو ته وویل چې په یاد سیمه کې هم تر دې د ما کوم عملی کار نه تر سترګو کیږي او زیاتوي پاکستان دریز لري چې د تیر سه مودې راهیسې په هیواد دننه کومې ترهګري دي پیښې کیږي، د هغې کړۍ افغانستان سره تړل شوي دي. خو بلخوا افغانستان نه یوازې دا تورونه ردوي، بلکې په افغانستان کې کوم بریدونه کیږي افغانستان یې تر شا د پاکستان لاس ګڼي. اوس پوښتنه دا ده چې د دا ډول اغزن تارونو لګولو سره به د ترهګرو مخه ونیول شي او کنه. د دې پوښتنې په ځواب کې سیاستوال او څېړونکی افراسیاب خټک دا نظر لري. که څه هم پاکستان وایي چې د باجوړ قبایلي سیمې او افغانستان ترمنځ په 2.5 کیلومتره او د مومندو قبایلي سیمې سره په 2.5 کیلومتره پوله به د اغزن تار لګول زر پیل کړي، خو د افغانستان د خارجه چارو وزارت ویلي دي چې که په دې لړ کې افغانستان په اعتماد کې وانخیستل شي نو د دې به هیڅ ګټې نه وي.
دا وو مجید بابر. د افغانستان د دفاع وزارت هغه رپورټونه رد کړي چې ګوند پاکستانی ځواکونه د ګونر په غرنیو سیمو کې د ډیورنډ له کرښې اوښتي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري مشال ریډیو ته ویل هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي. تر دې مخکې د کونړ ولایتي شورا چارواکو ځینو اوسیدونکو ویلي چې پاکستانی ځواکونه د کونړ په ځینو سیمو کې له ډیورنډ کرښې اوښتي دي. اجملان د تفصیل سره.
خاص کونړ او سرکانو هغه ولسوالۍ دي چیرې چې ځایي خلک او د کونړ د ولایتي شورا مشر له کرښې څخه د پاکستاني ځواکونو د وختلو او د افغانستان په خاوره کې د تاسیساتو د جوړولو ادعا کوي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي دوی به پاکستاني ځواکونو ته اجازه ورنه کړي چې ولویش هم د ډیورنډ له کرښې دې غاړه را تیر شي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري له ازادي راډیو سره خبرو کې دا رپورټونه چې ګوندې د کونړ په ځینو سیمو کې پاکستاني ځواکونه له ډیورنډ کرښې څخه د افغانستان خواته وختي
پاکستانی ځواکونه د خط نه دی خواته تحکیمات نه جوړولی شي نه څوک اجازه ورکړي. دا مخکې هم دا خبرې په مطبوعاتو کې وي قطعا تر څو چې یو افغان هم ژوندی وي پاکستاني ځواکونو ته د خط نه دی خواته نه اجازه ورکړي، نه د راتلولو اجازه ورکړي او نه د تحکیماتو د جوړولو اجازه ورکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان په دې اړه دا څرګندونې وروسته لاغه کوي چې د سه شنبې په ورځ د کونړ د ولایتي شورا مشر حاجي محمد صافي ازادي راډیو ته وویل د کونړ ولایت په ځینو هغه سیمو کې چې د ډیورنډ پر کرخه پرتې دي پاکستاني ځواکونو پرله پسې نږدې کورونه بمبار کړي او خپل تحکیمات یې رامخته کړي دي. ښاغلی صافی ویل
چې د کونړ خاص پر سوالې د مایا سر کې تقریبا د 500-600 متره په فاصله کې د خلکو دی خو راوختي د سپین خټو نه دی خو خپل تاسیسات جوړي. هم دغه سي د سرکاړو ول سوالې کې په مختلفو ساحو کې په سپین څوګه کې په بختی کنډو کې په چرتنۍ کې په ډوس سر کې په میټۍ کنډو کې په ننګ سر کې په ګلافړۍ کې چې دیو مشنګری هم مثال دغه ته د نوې آبادۍ او تاسیسات جوړولو لپاره خپل مشنګری هم مثال په کار لګړی دی.
د خاص کونړ د ول سوالې د هغه سیمو ځینو اوسیدونکو چې د ډیورنډ کرښې ته نږدې پرتې دي هم د ازادي رډیو ته ویلي پاکستانی ځواکونه پرله پسې د دوی پر کلو او کورونو د توپونو ډزې کوي څو داسې مل خلکو خالی کړي او د دوی لپاره د پرمختګ زمینه برابر شي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ادارو چارواکي د کونړ پر سرحدي سیمو د پاکستاني ځواکونو د توغندیو بریدونه تاییدوي او وایي چې دوی د ثواب ویلو لپاره د افغان دولت د مشرانو امر ته انتظار کوي. خو دا نه مني چې ګوندې پاکستاني پوځیان دې په کومه سیمه کې له ډیورن کرښې څخه د افغانستان خواته اوښتي وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د ماسپخین یوه نیمه بجو شوه. لنډ خبرونه له شاهین بنیری نورو.
د پاکستان سینیټ په اساسي قانون کې د 28م بدلون مسوده منظور کړی ده. دا مسوده به اصول مشرته د لاسلیک لپاره لیګل کیږي. له منظوري وروسته به په پاکستان کې پوځي عدالتونو ته تر راتلونکو دوو کلونو د کار کولو اجازه ورکړل شي. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وایي حکومت باید د مذهب په نامه د بیان ازادي تر خپل لاندې نه کړي. د یاد کمیشن مشر زهرا یوسف نن مشال لیډو سره په خبرو کې په دې وروستیو کې مذهب ته د سپکاوي په تور د یو شمېر کسانو نیول غندلې دي. د جرمنی په برلین کې عدالت یو پاکستانی وګړي ته د ایران لپاره د جاسوسۍ په تور د بند سزا ورولې ده. عدالت د سې شنبې په ورځ د سید مصطفی حیدر په نامه دا کس په سلور کاله او درې میاشتې بند محکوم کړ. د افغانستان د بارنو چارو وزارت وایي دوی هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. دا خبره د افغانستان د بارنو چارو د وزارت ویان شعیب مستغنی د سې شنبې په ورځ ناوخته په کابل کې خبری غونډې ته کړې ده. د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې د خالد ترنامه لاندې عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د کورنو چارو وزارت په جرمني کې د طالبانو د یو پخوانی کمانډان د نیولو هرکلی کړی او دا یو مؤثر اقدام بللی دی. د برتانیا وزیر اعظم تیریزا مے هغه سند لاسلیک کړی دی چې له مخې به برتانیا په رسمي ډول لا روپۍ ټولنې وتل پیل کړي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ایراني سیال حسن روحاني په ماسکو کې پر لوی شمېر مسلو خبرې اترې کړي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته واورول. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د مشال رادیوي مجله. د مجله په دې غړه کې نجیب امیر د خانوزۍ د خوږجب شاعر ډاکټر جمیل الرحمن پانیزي سره خبرې کړې دي. نو موري په برتانیا کې ژوند کوي خو په دې وروستو کې پراګ ته راغلی. نو د مشال رادیوي مجله سره د خپل کار او ژوند په اړه خبرې کړې دي. راځي چې واورو.
د مشال رادیوی مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ډرامي پاړه
رپورټونه او مرکې
نجیب عامر یې وړاندې کوي.
مشال رادیوی مجلې قدرمن اوریدونکو په یوه بل غنه کې نجیب امیر ستاسو په خدمت کې. په دې غنه کې د ډاکټر صاحب جمیل الرحمن پانیزي سره خبرې کوو. د په ادبي ژوند باندې ډاکټر صاحب د جنوبي پښتونخوا د خانوزۍ سمې اوسیدونکو دي. تعلیم یې په کراچۍ کې کړی، سیدل ته په اروپا کې کړی او نن سبا په برتانیا کې ژوند کوي. ډاکټر صاحب زموږ سټوډیو ته هرکلی راشي.
ډېر مننه. خدای دې شادر ولې نجیب صاحب ستاسو ډېر مننه.
کور مودان ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب ته خو نو داسې جالبه سړی چې هم تاسو په طبابت کې مو کار کړی دی، هم سفرونه مو کړی دی، ډېر هیوادونه مو لیدلې دي، په ډېرو ژبو هم پوهیږي او سیاسي مبارزه مو هم کړې ده. د پښتنو د بدې ورځې نه هم خبرې. نو چون زمونږ پروګرام مجلده په دې کې ادبي او کلتوري سیزونه مونږ سیرو، نو دا راته وایي چې د ادب سره د څومره وخت نه وابسته یې تاسو؟
زه چې استاد پاکستان د ریډیو کار کوي، ما خپل ادبي وخت د پښتو د ماشومانو د پروګرام شروع کړی. او زما یاد دی چې په کوټه کې چې اول ځل د ماشومانو پروګرام په پښتو شروع شو، نو په هغه کې په تلاوت کلام پاک ما دا شروع کړی. او له هغه وروسته بیا په مختلفو ژبو کې، اول په اردو کې او بیا په پښتو کې، په مختلفو تکراری مقابلو کې او په دې کې په برخه اخیستلو، او بیا په اخبارو کې په لیکلو، په مختلفو مجلو کې، نو دا رنګه شروع شو. او بیا څو وخت په کراچي کې وم په ډاو میډیکل کالج کې په اسکول کې د طبابت. نو هلته یو داسې پړاو رالی چې زموږ ادبي او چې کوم سیاسي هلې ځلې دي د هغو یو داسې ګډون وسو له ښه مرغه او ښه سیاسي او ادبي استادان چې هغه په سر کې ملي مبارز خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی. نو له هغه سره په ملګرتیا او تر ننه پورې بیا له هغه ګوند سره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره چې کوم زموږ مرسته دی یا له هغه سره زما ممبرشپ دی یا د هغه غړی, نو زما پر ادبي ژوند باندې چې کوم سیاسي برید دی یا غوښتنې دي لکه تاسو چې ول په لر بر پښتونخوا کې افغانستان کې چې کوم عوامل دي ضروریات دي, نو دا یو ډېر لوی پرتو دا یو لوی سایه ده.
ډاکټر صاحب, کله چې یو ادیب ادب تخلیقوي, یو شاعر شعر تخلیقوي یا یو فنکار سندره وایي, که د سیاست چتری لاندې راشي نو دغه افاقي پیغام متاثر کوي خو نه ساس په خیال؟
خبره ده, د افاقي پیغام ته هغه خلق خلاص دي چې هغه آزاد وي. دا د شعر او د شعر چې کوم ډیبیټ دی په دې کې زار د ډیر ستر خلکو خپل افکار ښکار کړی دي. انسان په شعوري ډول دانه سي کولای چې هغه خپل چاپیریال سره یا چې کوم شاوخوا کوم ژوند دی لاغه دي ځان جلا کی. نو دا صحیح خبره ده چې آزاد خلک چې دي چې هغه نور غمونه د دنیا ورسره نه وي, هغه چې غمې دوران ورته وای نو هغه بیا جانان په غم کې ټیک دی اړم دی وی دی, لیکن ما خپل ځان د دنیا لغمه د پښتانه لغمه یا چې کوم زموږ په علاقه کې تکلیفونه له هغه وخته دي لا شعوري تور زما پر وینا باندې زما چې کوم اشعار دي پر هغه دغه پرتو دغه سایه ده هغه ځان نه دی جلا کړی. زره دا ډیبیټ خو به مې شوي چې افاقیت څه دی زما دپاره, دا ډېر لوی افاقیت دی چې شعر یا په نثر هغه پیغام و دنیا ته ورسوم چې د کوم ضرورت دی, کوم چې مطلب یو کیسه استازیتوب دی زما د خپل قام د افغان.
ډاکټر صاحب, تاسو د پښتنو د سترو مشرانو سره ناسته پاسته کړې ده, د هغوی سره مو د نګدینه کتلې دي, د هغوی خبرې مو اوریدلې دي, تاسو د خان شهید خبره او کلام داسې د نورو مشرانو د دوی سره ناسته پاسته تاسو ادبي ژوند تصور کړ؟
دا ښه سوال دی, ښه پوښتنه ده. خبره ده چې لاول سره په دې سیاسي هلو ځلو کې زما مطلب خوش قسمتی یو بولې چې زما تربیت دارنګ سو په مذهبي کورنۍ کې, نو له حوالہ سره زه مطلب زه د یو قاری په حیثیت هم زما قسم تربیت وسو, ما قرات په تجوید زده کی یو مقابلو کې برخه واخسته, لیکن چې کوم زموږ مختلف غونډې به وي سیاسي یا نورې, نو په هغه کې به داسې و چې زما کردار دارنګ چې ما ته به وویل سو چې ګلبور چې جمیل به تلاوت وکړي, زه به سټیج سیکرټري هم بیا به وویل چې ډاکټر جمیل به ترانه ووایي, او بیا به دا وویل چې اوس به دی خپله وینا وکړي, بیا به وویل چې جمیل پانیزی به خپل شعرونه ووایي. نو دارنګه په داسې هلو ځلو کې به همیشه زما فکر ودېته و چې زه چې څه وایم یا له ما زه څه غوښتنه کېږي هغه به څنګه ترسره کړم. نو تر پای پورې مې دا ارمان پاتې سو چې ښه په غور او په ښه زړه د نورو خلکو خبرې واورم, هغه ته به خلاص نه سو, ټول ذهن به مې په دې کې و چې زه خپله وظیفه ترسره کړم. نو څه مې وانه اورېدل له بده مرغه, چې څه مې وانه اورېدل نو څه مې ډېر زده هم نه کړه, چې ډېر مې زده نه کړه نو څه بس اوتي بوت چې
انکسار نه کار اخلي. ډاکټر صاحب, تاسو د پښتنو د پوهو مشرانو څخه درته وایي, ډاکټر صاحب چې مونږ خو ډېر کم ډاکټران لرو, چې یو ښه ډاکټر ولرو هغه مرانه شاعر شي یا د سیاست طرف ته لاړ شي د خلک پس کوي.
یا بس دا اوس خبره ده چې دوه شیان دي, یو دا چې ډیر کلونه زما له وطن لري پاتې شو نو ځکه له پښتو او له پښتو ادبي هلو ځلو لري پاتې شو د مطالبه او د تجربه پر اړخ. او دویمه خبره دا ده چې په پښتو ادب کې یا په شعر کې زه د پښتو ژبې د سوچوالي یو قسم استازی توپ ته هم مطلب هغه لرم. او زه په دې لړ کې د استاد مجاوید احمد زیار صاحب او د استاد لطیف جان باوی د سکول یا د درس سړیم چې زه غواړم چې په پښتو ژبه کې نور ټکې نه وي. دا داسې نه چې مطلب زه عام ډول په بس یو دروازه تړل غواړم چې پښتو ته دې نور ټکې نه راځي. پښتو مطلب به سیاسي پراخه سي زر دې یوازې به هم هغه د نور ژبو له برید څخه خلاصېږي نه. نو هغه مګر ذاتي طور داسې دي چونکې ما زه ډېر زده نه کړه او پښتو سوچوالی چې دي ژبه هغه مطلب زما مطلب مرام دی. نو ځکه ډېر مې نه ولیکل ډېر مې نه دي لیکلي. او هغه یو زما هغه شعر چې د پردو نه د وطن دی هغه زیم د پردو نه د وطن دی هغه زیم نه پاولای دی نه پاوند هغه زیم او پاس اسمان او لاندې مځکه یې پلونه چې د دې میچنی ژوند دی هغه زیم.
اکثر تاسو د سچوالي خبر او کله په دې خپل مرکه کې مونږ ریډیو کې او مونږ هم د دې ستونزې سره مخ یو. کله چې ژبه ډیره سوچا کو زمونږ اوریدونکو نه پوهیږي او ډیر خلک بیا دا ګیله هم کوي چې تاسو کوم ژبه وایي یوازې تاسو پې پوهیږئ. نو صحیح ده ژبه خو به سوچا کو خو دې اولس ته به څنګه رسوي پوهاوی څنګه راولو چې خلک بیا پوه هم شي زمونږ په خبره.
دا خدای خبره ده چې زما په خیال چې کوم وخت د سوچا ادب خبره کیږي نو د دنیا په ډیرو ژبو کې داسې خلک شته چې هغه اوس لکه د هندي یا د اردو ژبې یو ډیر ستر شاعر غالب دی چې خلک وایي چې دا مشکل پسند و ډیر نه پوهیږي. نو استادان ستا د هغو تشریح کوي په کار هم دغه ده چې داسې سکولونه داسې مدرسې وي چې خلق ورته او شاګردانو ته دغه تشریح وکي دغه تفسیر وکي ورته وایي چې مطلب څه دی. دا رنګه ژبه چې دغه معرفي سي چې مطلب دا ټکي دي دا الفاظ دي د مطلب څه دي. ها یو سیاسي اړخ دی چې مطلب عوامي اړخ دی اولسي اړخ دی په هغه خو ظاهره ده چې په کار دي خلق هغه په هغه ژبه وینا وکي چې په هغه دوی پوهیږي. مګر زه د دې په حق هم نه یم چې لکه نن سبا چې د سوشل میډیا یو ناتار دی او په هغه کې خلک یو دی یو دی یو زه وي او نور ګرد انګریزي وي یا اردو وي او نور ژبې وي. نو ما دا خیال چې داسې یو چې زموږ په خپله یو داسې نظام وي د تعلیم چې په هغه کې پښتو وي او په مورنۍ ژبه اول او بچي ته مطلب تعلیم ورکول شي او پښتو چې مطلب په سوچه انداز او هغه ته وایي یو موږ پښتو زده کړی نه درلس کوله موږ مطلب دا هر څه چې زده کړی دي. زما خوش قسمتي و چې زما بابا مولوی عبدالخالق صاحب یو شاعر او ښه ادیب نو ما خو په یو ادبي کورنۍ کې روزنه شوی ده. زما خوش قسمتي ده هر چا خوله ده مطلب ما پښتو زبه په سکول کې نه دی ویلې. زه دا غواړم چې هر بچی چې دی د لارې بر پښتونخوا هغه کم از کم ابتدائی تعلیم په پښتو ژبه وکړي نو بیا دا ستونزه نه پاتې شي.
صحیح ډاکټر صاحب. د دې ترڅنګ د ادبي جرګې چې دي په پښتونخوا کې په کوټه کې په خبر کې په قندار کې جلال آباد کې دوی 19 غونډې کوي پاره کې غیر رسمي غونډې وي خلک راځي شیر وایي په شیر باندې نقد کوي په نثر باندې. لدې لارې هم موږ کولای شو د ژبې د سوچوالي لپاره کار وکړو.
ډېر اوس دا وګوره مطلب تاسو زره خبرې ډېرې زما را یادېږي. پښتو اکاډمي په کوټه کې موږ درې سلو بس پنځه کسان ناستو په یو رستورانت کې چې موږ هلته اوټل ورته وایو دا جوړه کړې. زه په یو انداز زه او زما بابا دواړه د پښتو اکاډمي د پښتو بنیادي غړي نو له هغه دغې خوا چې مختلف ځایو کې پښتو اکاډمي زوي هغه کتابونه هم لیکي هغه دارنګه مجلسونه هم کوي لکه تاسو چې ذکر وکړ. نو له دې خوا واقعي دغه بې سیاسي بشپړسي او عوامو ته ولسته یو قسم د دې خلکو ډېر ښه اثر رسیږي.
صحیح ډاکټر صاحب، عموما ځینې خلک وایي چې څوک چې یوازې د پښتو لپاره کار کول غواړي هغوی بیا نورو ژبو کې تکړه نه یې. حالانکه لنډ مثال، تاسو د پښتو دپاره هم ډېر کار کړی، خو موږ اورېدلي چې په ډېرو ژبو پوهېږئ، نو تاسو راته ویلی شئ په څومره ژبو تاسو برلاسي؟
ما خلاص اووه اته ژبې وي.
دا کومې ژبې دي؟
دا خپل پښتو ده، انګریزي ده، اردو ده، مالټیز یوه ژبه ده، مطلب عربي په خپل فارسي ډېر ښایسته ژبه ده، زما ډېر خوښه ده. مطلب قرآن شریف ژبه ده، هغه زم اول زده کړه وکړه، لیکن چې کوم سپوکن یا د عوامو وینا ژبه ده هغه هغه رنګ نه ده. کنه نو سیکولو مالټیز یو عربي ده چې دا مالټا کې په لبنان کې، په تیونس، مراکو او لیبیا، الجزایر کې ویل کېږي. زه هغه ویلی سم، مطلب دا رنګ په فارسی کې څه گزاره کوو، بیا
په انګلیسي هم پوهېږم.
نو انګلیسي
ظاهر ده برتانیا
کې مقامی ډول خلقو بلوچی ورته وای، مطلب بلوچستان کې دوه لوی ژبې دی، یو برهوی ده چې موږ په کوټه کې کملاکه کې هغه مزده کړه. زما یو ورور چې دی هغه د برهوی ژبې مطلب دیوان لري، چاپ دیوان لري سره ما. نو دغه ژبې دی، او اوس لګیم او سپینیش زده کوم. پخوا مې جرمن دا کوم، مطلب زه په اټیمالوجي کې د ژبې چې کوم بنیاد دی، کوم ټکی دی، په هغه کې ډېر ما درک دی، زما ډېر مطلب کې سم دلچسپي ده.
بیا خو ډاکټر صاحب دام راته ویل شي، ولې ځینې ټکی په ډېرو ژبو کې یو شان وي؟ مثلا مور، ما، یا ځینې داسې مونږ دلته په چک کې اوسېږو، مونږ هم چایو ته چای وایو، دا خلک هم چای وایي، ځینې نور ټکی داسې.
دغه دلچسپي ده. ما اوس چا ملګري ټول مال دا تر دې اند پوري چې د پښتو چې کوم لهجي زه خو مطلب دا چې اوس جرمانی کې زبېد جرمن، او موږ وایي چې رښتیا دوی رښتیش رښتیش بلکې رښتیا ته رښتیا وایي. نو ډېر ټکي دغه رنګ دي، او زموږ خپلې لهجې چې اوس مطلب شین دی کنه، مثلا څوکۍ ش، څوکۍ ښه، څوکۍ ښه، داغوی ښه، دغه رنګ د جرمن ژبې چې دي په مختلفو ټپو په سیمو کې ایش، ایخ، ایخ، دا مطلب د قدیم زمانه ده، د غراروانی نو دا اټیمولوجیست ده، د زبید بنیاد دي چې کوم چې کې دي چې ته په دې کې درک ولګې، ریسرچ وکې، نو دا بیا
تاسو په دې کار کړی راکته
پس په دې لګایم، او په دې لګایم، او اوس چې مطلب له سرجری سره فارغ سمو کار پرېښو، نو په دې باندې بس مطالعه ست دغه وکړو، بس ریسرچ وکړو.
ډاکټر صاحب تاسو د اډوکو جراح یې، نو درته وایي چې وخت ترته پیدا کیږي په برتانیا کې، ځکه دلته مصروف ته ژوند ډېر کنه، نو شاعرۍ ته وزګاری کې کله کله غزل لیکي.
کوم اوس لکه ما چې درته ول چې هغه چې کوم عملی کار دی د طبابت یا د سرجری، هغه مې اوس ختم کی، هغه تقاعد مې وکړي لکه څنګه چې وای. نو بس اوس به وخت وي داسې په ادبي ته وخت ورکو زیاتر.
صحیح ډاکټر صاحب، پېښور کې یو غونډه وه، او ډاکټر اسرار د پښتو ژبې یو نومیالی شاعر دی، او دیم ډاکټر هم دی. نو چې دې کله تقاعد کېده، نو پېښور پرېس کلب کې ورته یوه غونډه نیولې وه. نو هر چا ویل چې ډاکټر صاحب ډېر ښه وشو چې ته ریټایرډ شوې، اوس به ډېر کارو کې ادب ته هغه خیره کې ور. تاسو مانم پښتنه کړې ده کنه، زه څه غواړم. نو د تقاعد ژوند کې تاسو خوشحاله یې، د پښتنو دپاره د ډېر سوچ موقع پیدا کولی شي.
دا خو دا پخپله دا زموږ مرکه چې ده، دا پخپله د یو مثال دی چې دا پاول ځل موږ خبرې سره کوو، نو دا وخت خو له ما سره نه و. نو چې اوس ما تقاعد کړی دی، او ما سره دا وخت پیدا شوی دی، او تاسو دا لطف کړی دی، او دا مهرباني چې مطلب زور راغوښتم، د دې مطلب مثال دی چې دا رنګ به بیا دا هلې ځلې پر مخ بیا یو.
ډاکټر صاحب، په اروپا کې چې کوم پښتانه میشت دي، یا خاص کر په برتانیا کې چې تاسو ولته، دلته چې کوم نسل رالوی شو، د دوی پښتو څنګه ده؟ دوی د خپل ادب نه، کلتور نه، موسیقي نه څومره خبر دي؟
بس له بده مرغه داسې دي چې زموږ چې کوم ماشومان دي، هغه چې په کوم ملکو کې پاتې سي، دا خو یو ښه خبره ده چې افغان کې، په هر افغان کې، په هر پښتانه کې د دې خبری صلاحیت دی چې هغه ژبې زغر تکي. ولې زموږ ژبې چې کوم الفابټس دي، هغه تقریبا دنیا په هر ځل چې ولاړ شي د هغه ادایګي د هغه چې کوم لهجه ده هغه ورته اسانه وي. پښتون له شمرغه له بده مرغ ژبې ډېر زغرد قبول کی او په قیمت د دې خبرې چې هغه خپل ژبه هرول بے کمالی ده. نو دغه بے کمالی په موږ کې یو داسې نفوس کړی دی, لیکن چونکه موږ ودې ته څه داسې فورمز چې هغه ورته وایي فورا په انګریزي کې هغه موږ نه دي جوړ کړي چې خلک له موږ خپل بچي چې دي ماشومان و هغو ته درس وکړو په سکول کې. اوس مثلا یو مثال دا دی, زه له یو ملګري سره چې زما له ما سره په سپتال کې زما جونیئر ډاکټر دی او د فلسطین دی, نو دغه ماشومان په دغه کې په برتانیا کې درې ماشومان دي, د هغه زړه دا غوښت چې د ماشومان خپله ژبه نه عربي زده کړي. یو نو څه ډېر لري په یو ځای مانچستر کې هغو یو سکول په ویکند کې په هفته او په اتوار په کرایه نیولی او ماشومان د اول صنف نه واخلي بیا تر اے لیول څخه دی ورته وای او کې عربي ورته وای. نو
دا کار د پښتو د لپاره نشي کېدای,
د دې زه اوس غواړم خلک د مورنۍ ژبې خبره کړي. ته مورنۍ ژبې تر ټولو زیات خدمت دې مور کولای شي. موږ مور له مورنۍ ژبې جلا کړې ده,
مور تعلیم یافته نه ده,
پر موږ باندې لوی احسان د خپل مندو دی. د پښتو که ادب هم دی اوس ګوره ټپې دي غاړي دي دا ټولې دا چا دا خو ګمنامو زموږ چې کوم مندې خوندې هغو جوړې کړي, هېڅ درس هېڅ هېڅ سکول ته نه دي تللي. نو سوچه پښتو هم هغو پاته کړې ده. نو ما په دې سکول کې ولیدل چې هلته ټول چې کوم استادان وي ټولې چې وي هغه مندې خوندې وي ټولې مندې خوندې وي. نو موږ هغه وخت دا کولای شو چې موږ خپل ژبه مورنۍ ژبه مور لاغه جلا نکو. پتا او پما دا کار دی, تاسو خپل وظیفه ده, هر چا خپل وظیفه ده. تاسو دا سوال صحیح ده, ولی موږ نه سو کولای, مګر په داسې انداز چې موږ دا د درس د تدریس کار خپل مند خو نه ته لکو.
الله دې وکړي د هغې ورځې په هیله یو ډاکټر صاحب. نو تاسو نه که ممکنه وي څه واورو د یو ستاسو د شاعر کلام د شاعر په ژبه د به ډېر زیات خوند وکړي. موږ اورېدلی چې ډېر ښایسته ترنم هم کوي ډاکټر صاحب. موږ ته د خانوزۍ ډېر ملګري ټلیفون کوي او د هغې سیمې د ټولو آواز ښایسته وي, نو حتماً ستاسو غږ به هم ښایسته وي ډاکټر صاحب.
ډېره مننه. زه به دا غزلی
ارشاد ډاکټر صاحب خوند به وکړي.
زپاتم خو خوږی می سپلونی دنيستي, زپاتم خو خوږی می سپلونی دنيستي, فرمایه وسيله و بس د غني د نيستي, فرمایه وسيله و زپاتم خو خوږي می سپلوني د نيستي, فرمایه وسيله و بس د غني د نيستي. یم غلی چې زغم نستا د سپین گای په زمانه کی, یم غلی چې زغم نستا د سپین گای په زمانه کی, حلوان جوړوم د مچھڑونی دنیستی, حلوان جوڑوم د مچھڑونی دنیستی, فرمائے وسیلو ورغشتم دی پستر گو کی نو ندی انگرله, ورغشتم دی پسترگو کی
نو ندی انگیرل اس خواڑے می پکونج کی درنجلونی دنیستی اس خواڑے می پکونج کی درنجلونی دنیستی ز پات یم خوا خوجی میسو پلونی دنیستی دو جخ دیل دیلوری او جنت له هغی خواست دو جخ دید دیلوری او جنت له هغی خوانه ترگنز ما ترزده یا تر پڑونی دنیستی سرگنز ما ترزده یا تر پڑونی دنیستی فرمایه وسیله و بس دغونی دنیستی
ورستای شدی
منان
درک دشن خالیو پسی مگر زا جمیلا درک دشن خالیو پسی مگر زا جمیلا مینی سوی پرتا خبر انجونی دنیستی مینی سوی پرتا خبر انجونی دنیستی پرمای وسیله و بس دغونی دنیستی
واه ډاکټر صاحب دا خو یو فضای را جوړ کړله بیخي وطن ته بوتلم دومره ښکلی آواز دومره ښکلی غږ په دې برطانیا کې په اروپا کې دومره سوچه پاته شوې ډېر زیات خوند یې وکړو ډاکټر صاحب موسیقۍ سره هم آشنا یې
نه داسې نه داسې رسمي غوندې نه خو ما در ټول کنه چې په غونډو کې په جلسو کې په ترانو کې په د کوم ترانې به مو ویلې خو نه داسې موسیقي نه چې ده
ځکه ما وایي چې تاسو دومره ښکلی ترنم او د هغې کمپوز او دغه هر څه خو بېله موسیقي سره د مینې نه کله ممکن
خو دا مطلب نور داسې د په تېر څو کلو د مخه د هندي یا د اردو یو ډېر سار مشهور شاعر دی فیض احمد فیض د هغه بیا یو ډېر مشهور نظم دی د هغه پښتو ژباړه کړی وو نو هغه مې بیا په یو ډېر لوی غونډه میټینګ کې د هغه چې ټول مطلب هسې یو څه ذره پښتانه هم وو لیکن په کوم میټر یا په کوم وزن هغه ویل شوی وو په هغه ژبه نو په هم هغه میټر او هغه ژبه کې ما په ترنم ورته ویلې
حتما خلکو به ډېر خوند اخیستی
دغسې دی بس کنی نور موسیقي آلات چې دي د هغو سره مې مطلب
اکسپټ ساز خبرې ډېرې زیاتې جالبې دي او کاش دې وخت تیاری کولای نو موږ به د مرکه نور هم وګد کړې و خو خیر خو یار د ژوندې دیدن به کیږي بیا به تاسو ته بیا تکلیف تر کو راغواړو به مو یا د ټلیفون د لارې کور مو ودان چې ته دې خبرونه کې مر سره
وکړې دا موږ حسوي و دې خبرې ته لکه څنګه چې تاسو سوال وکړي موږ څه نور خدمت وکړو د خپل ژبې
ډېر
مننه ډېر مننه
کور مو ودان د مشال رادیوی مجلې قدرمن اوریدونکو له همدې سره د دیونه غنه تړو پراتلونکو نه کې باید نور کلتوري مطالب سره نجیب امیر تاسو په خدمت کې وي تر هغه د لوی خدای پامان
پوزا دیتا سرو ضرور نکے مان دزل کے اڑے دے دبل پٹے او مان دزل کے اڑے دے دبل پٹے شاعر مان دسن کے اڑے دے دبل پٹے او مان دسن کے اڑے دے دبل پٹے لکھ خاروں پپلے رات میں